و حالا من امید مرزبان از شما اجازه میخوام در مجله خبری ملالای بشیر را همراهی کنید. سلام ملالای جان.
سلام علیکم امید جان، ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبرې مجلې ته شراغلست. د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د هلمند په چاهنجیر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د توریزم پر ضد مبارزې او افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره یې سیمه ییز اجماع ترلاسه کړې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې ګڼ شمېر نور مطالب خپریږي، خو تر دې مخکې مهم کورنی او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وای په هلمند کې هغومره هم وضعیت خراب نه دی چې رسنۍ یې په اړه رپورټ ورکوي. په کندوز کې د ملي امنیت رئیس د وسلوالو طالبانو په یو برید کې ټپي سوی دی، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره د یوه اوربند اړتیا د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې او د بشري مرستو رسولو په برخه کې ورته نظر لري. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وای په هلمند کې هغومره هم وضعیت خراب نه دی چې رسنۍ یې په اړه رپورټ ورکوي. په کابل کې د دغه ماموریت ویان چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه په قوي مورال په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه پر مخ وړي.
Well, we think the Taliban
that they're not فکر کوي چې د طالبانو لومړی هدف او هڅه دا ده چې د امکان تر بریده په هلمند کې ډیره ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولي، او موږ فکر کوو چې دوی غواړي هلته ځان ته خوندي پټن ځایونه جوړ کړي.
په کابل کې د ناتو قاطع ماموریت د څرګندونې داسې حال کېږي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان ځواکونه په نادلي او چانجیر کې د وسلوالو مخالفینو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. طالبانو هم ویلي چې په هلمند کې د دوی لخوا جګړه په شدت سره مخته روانه ده. د کندوز د ملي امنیت رئیس د وسلوالو طالبانو په وسلوال برید کې ټپي سو. په کندوز کې د 808 سپینزر زون قماندان شیر عزیز کمال وایي چې د محمد جسیم انوري موټر د کندوز پنګورباغ سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغی، خو نوموړی په دغه پیښه کې سرپیرن ټپي سوی دی. د شغلي کمال په خبره انوري د درملنې لپاره د مزار شریف ښار ته لیږل سوی دی. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي په وسلوال برید کې د کندوز د ملي امنیت رئیس ټپي سوی او دوه ساتونکي یې وژل، خو کمال په دغه پیښه کې د چا د وژل کېدو خبره نه مني. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ورځني رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې شغلی اتمر به د دغه سفر پر مهال له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې خبرې وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې وسي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي د مخدره موادو څلور بهرني قاچاق کوونکي نیولې دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول سوي کسان دوه پاکستانیان، یو ایرانی او یو ترکی وګړی دی. شغلی احمدي وایي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ځانګړو ځواکونو په 1995 کال کې دوه پولیس او د ملي اردو 15 سرتیري هم د قاچاق په تور نیولې دي. سمسون نړیوال خبرونه، د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره د یوه اوربند د اړتیا د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ورته نظر لري. مولود چاوشوغلو نن ویلي چې ترکیه او روسیه دواړه په سوریه کې د ګډې همکارۍ د یوه پیاوړي میکانیزم پر جوړولو کار کوي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سینټ پیټرسبرګ کې ولیدل. د مولود چاوشوغلو په خبره د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د پلاوی او د روسي چارواکو ترمنځ خبري نن هم دوام لري. د دوړو هیوادونو ولسمشرانو تیر ورځ اجمانه کړي چې د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې شي کړي. رجب طیب اردوغان پرون له خپل روسي سیال سره په یوګر د خبري غونډه کې ویل
کول کې arasında adeta yeni bir
د وی ترکیه او روسیه غوړي خپل منځي اړیکې تر بهرن د مخه کچې ته بیا ورسوي او حتی غوړو ترغې کچې لا هم ډېری اړیکې سره ولرو. د ترکیه او روسیې اړیکې وروسته لاغه خراب شوې چې په 2015 کال کې انقره د روسیې یو جنگي جټ الوتکه د سوریې پر پوله وویشتله او په هغې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. په یو بل خبر کې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکیه سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. دا چاودنه د عراق له شمالي سرحد سره د ترکیه په شیرناق ولایت کې سوې ده. امنیتي چارواکي وایي دا په کور کې جوړ سوی بم و چې پر یوه پوځي زرهي موټر والوزول سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې 5 سرتیري وژل سوي او 8 تنه ټپیان دي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دغه چاودنه د کردستان د کارګر ګوند یا PKK یاغیانو لخوا سوې ده. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې په نتیجه کې 11 نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. دا پیښه پرون د عراق د یرموک روغتون په ولادې یونسای څنګه کې سوې ده. د عراق د روغتیا وزارت ویان احمد الرودایني ویلي چې اور د برېښنایي ستونزې له کبله لګېدلی دی. او په ګرجستان کې یوې محکمې د هغې واد یو وګړی له دې کبله په 12 کاله بند محکوم کړ چې په سوریې کې د داعش له ډلې سره یوځای سوی و. داود باز چاشویلی پرون د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې د یوې محکمې لخوا د یوه تروریستي سازمان په غړیتوب او له هغه سره د فعالیت په اړه محکوم سو. داود باز چاشویلی د تیر کال په نومبر کې وروسته له هغه چې له ترکیې څخه ووت نیول سوی و. د ګرجستان چارواکو په خبره د هغه هیواد شاوخوا سل تنه وګړي په سوریه او عراق کې د داعش له ډلې سره یوځای سوي دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري او دادی د دې سات مهم موضوعات. د هلمند په چاهنجر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده. په دې اړه لسیمې زموږ له همکار بشپړ معلومات اخلو. د هلمند ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي چې دې وروستیو کې له نادالي ناوې او ګرمسیر له ولسوالیو څخه د ولایت مرکز لښکرګاه ته په لوی شمېر کې خلک کډک سوي دي.
تخمینی ارقام دي د 3000 په حدودو کې کورنۍ را بېځایه سوي دي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي داعش کونړ او یو شمېر نور ولایتونو ته د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځي، نه د جګړې ایزو فعالیتونو لپاره.
څه چې موږ ګورو هغه دا دی چې د داعش ډېر کسان وژل سوي دي.
د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د یو پلاوی په مشرۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصاد 15مه غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته تللی دی.
د ناسته هدف دا ده ترڅو څنګه کولای شو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې کوټلې ګامونه پورته شي.
د دغه او نور مهمو خبري موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغان ځواکونو هغه قطعات د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخامخ دي چې د نادالي چاهنجیر کلي ته استول سوي دي. زموږ همکار د نادالي د چاهنجیر د سیمې د جنگ لومړی کرښې ته تللی دی، محمد الیاس دایی وایي وضعیت ښه نه دی او د جنگ دواړې غاړې د ملکي خلکو له کورونو استفاده کوي.
چاهنجیر د نادالي ولسوالۍ په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه دیوال په دیوال او کور په کور ادامه لري. دلته می سرتیری وای په عادي ورځ یا شپه هم په لسګونه زره مرمۍ ویشتل کیږي، خو د تلفاتو درک نه لګیږي. کچوم کماندو ځواکونو د چانجیر د جنوبی کلی د بازار پر پوسټه د وسلوالو بیرغ راښکته کړی دی، خو هغه پوسټه اوس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په میدان کې پاتې ده. دلته ټول فضا دزو او سړکونه د افغان ځواکونو هموی او ضربتي ټانګونو نیولې ده. سیمه کې د وسلوالو د ښکاری ټوپکوالو د موجودیت له امله موږ ته د یو کیلومتر په فاصله د پښو د تګ اجازه را نه کول سوه. سره له دې چې د افغان ځواکونو د تیرکش څخه لیدل کیږي، خو ما ته زما د هغه کور او باغ ته د تللو اجازه را نه کول سوه چې څو ورځې وړاندې ترې د سخت جګړې په خاطر وتلی وو. سرتیر وایي ماینونه ډېر کرل سوي دي او وسلوال د تیرکشونو په مټ د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه نیسي. کله اسلام په وسنګر بدل سوی دی د دواړو طرفونو څخه یو پر بل پریمانه ډزې کیږي ځکه خو سرتیری په خپل منځ کې خبرې نه اوري هر څوک نامي دی چې د وسلوالو لور ته شاجور خالی کړ. دلی ولسوالی دا سیمه د تیری اونۍ په چهار شنبه د یوې خونړۍ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدله. تر سقوط څو ورځې وروسته ګڼ شمېر کماندو او ځانګړي ځواکونه عملیاتو ته ولاړل، خو زه ګورم چې په دې کلي کې معلوم پرمختګ نه دی سوی. د ملي اردو سرتیری د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل لس ورځې کېږي چې د چانجر په جګړه بوخت دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سیمې د وسلوالو د ماتې خبر ورکړ.
لس ورځې کېږي ورنو دلته موږ راغلي یو کمانډو ځواکون کې یو اردو دا را سره داسې پولیس دي را سره طالبان راوتي دي. دا د هلمند د چنجیر سیمه ده چې په دې کې طالبانو ډېر پر ورانۍ شروع کړی ده او موږ راغلي د هغه په مخامخ باندې ولاړ یو د وطن دفاع کوو خو پر څنګ یې د ملکیانو موږ کمانډویان رونه ولاړ دي اردو دي انشاءالله ماتم ورکړې دا ډیرم پر شا بولی دي.
خود ملي اردو د دې سرتیری خبرې دلته د موجود وضعیت سره سر نه خوري. د نادلې د دې سیمې څخه که څه هم سلګونه کورنۍ وتلي دي خو د خالي کورونو څخه د جنگ دواړې غاړې د سنګرونو استفاده کوي.
د الیاس دای راپور مو اوریدی چې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه حال راکاوه او همداراز اورو د هلمند ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د جنگونو له امله شاوخوا 3000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځایه سوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس نن ازادي راډیو ته ویل دغه کورنۍ په دې وروستیو کې د نادالی ناوي او ګرمسیر له ولسوالیو څخه د ولایت مرکز لشکرګاه ته کډه سوي دي. په ورته وخت کې د استقرار د حالت کمیټه وایي له بې ځایه سو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ پیل سوې ده. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د هلمند په ولایت کې د جنگونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخې دي، د دغه ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې مرستندویا ادارې د جنگونو له امله نشي کولی چې خپلې مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د هلمند ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس نقیب الله زمریال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ یوې اونۍ کې شاوخوا 3000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي. د وویل دا کورنۍ د نادالی ناوې او ګرمسیر له ولسوالیو څخه د ولایت مرکز لښکرګاه ته کډه شوي دي.
د شپږ ورځ په جریان کې د هلمند په ولایت کې د نادالی ولسوالۍ د چانجر په سیمه کې او خپله د نادالی ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ او د ګرمسیل د بنادر او سفار په سیمه کې جنگونو شدت پیدا کړی دی. حدودو کې د درمانی ارقام چې موږ په لاس کې لرو تخمینی ارقام دي د 3000 په حدودو کې کورنۍ را بې ځایه شوي دي.
خاغلی زمریال وویل دغه کورنیو ته د مرستې رسولو په هدف درې ټیمونه سروې پیل کړي چې له 3000 کورنیو څخه یې تر اوسه 1500 سروې کړي دي. د وویل د کندهار هلمند پر لویه لاره د یو لړ ستونزو له امله د خوراکي موادو مرستې تر اوسه هم اړو کورنیو ته نه دي رسېدلي. هلمند د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې جنګونه پکې له څو میاشتو راهیسې روان دي. د هلمند د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې دغه ولایت ته یو اندازه مرستې رسیدلي او هسې تیزې شوي چې د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې کمې شي.
نقد پیسې مو ورلیږلي او په پام کې لرو چې یو اندازه نورې پیسې هم ورولیږو او د دې تر څنګ مو خوراکي مواد لکه غنم، بوره او داسې نور هم ورلیږلي دي. سربیره پر دې تصمیم نیول شوی چې دغه بې ځایه شوې کورنۍ په کومو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې ستونزې یې کمې شي.
د دغه ولایت مدني فعالان وایي چې که شته ستونزې ته د حل لاره ونه موندل شي بې ځایه شوې کورنۍ به له روغتیایي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي. دوی دغه کورنیو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو تاکید کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه او افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره سیمایز اجماع تر لاسه کړی ده. د دغه شورا وایند تواب غورځنګ وایي د سیمې اکثرو هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم په ځپلو کې له افغانستان سره درېږي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي تر هغو چې پر پاکستان فشارونه زیات نه سي د تروریزم ضد سیمایز اجماع به کومه ګټه ونه لري. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د تروریزم ضد اتحاد جوړ شوی دی. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو نظر یو شوی او اکثرو دغو هیوادونو د عملي لاس په کار کې دوج منه کړې ده.
د سیمې ټولو هیوادونو ته چې تر اوسه سفرونه شوي نظر مثبت و. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو لیدلوري مشخص دی. د لیدلوري او د دوی ژمنتیا مشخص کېدل د سیمه ییز اجماع عملي پیل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبې په ورځ د خپل تاجکستاني سیال په بلنه هغه هیواد ته تللی وروسته به بیا قرغزستان ته ولاړ شي. د دغو سفرونو هدف هم د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمه ییز اجماع ترلاسه کول دي. د یوې اونۍ په موده کې د سیمې هیوادونو ته دا د ښاغلي اتمر دویم سفر دی. هغه له دې وړاندې د تېرې یکشنبې په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه ایران ته هم سفر کړی دی. له دې وړاندې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر چین، روسیې، هندوستان، ازربایجان او ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي تر څو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او افغان ځواکونو سره د نظامي مرستو په خاطر د سیمې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. هند د نورو مرستو تر څنګ افغان هوایي ځواکونو ته څلور هیلیکاپټرې ورکړې. روسیې بیا افغان ځواکونو ته 10,000 میله کلاشینکو په وسپارل او په دې وروستیو کې د چین د مرستو بسته چې بیلابیل نظامي او امنیتي وسایل یې درلودل هم افغان لوري ترلاسه کړه. د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې سیمه ییز اجماع جوړېدو ته خوشبینه دي، خو ټینګار کوي تر هغې چې د پاکستان په څېر د تروریزم پر ملاتړي هیواد یو ځایي فشار وارد نه شي د مبارزې دا ډول هڅې به هم ډېر وخت واخلي. له دې کارپوهانو یې طوفان وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ائتلاف کولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي او که پاکستان همکارۍ ته نازیره دی پاکستان به انزوا خواته بیایي او ټوله نړیواله ټولنه د افغانستان خلک به د پاکستان د دغو لاسوهنو په مقابل کې درېږي. یوازې افغانستان د پاکستان له لوري متضرر نه دی بلکې ټوله جهان د پاکستان له لوري متضرر دی. هلته د تروریستانو مرکز دی، هلته روزل کیږي، هلته تجهیز کیږي.
له دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم ویلي چې له پاکستان پرته یې د سیمې د هیوادونو اجماع ترلاسه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیري وایي چې افغانستان باید د پاکستان سرغړونې او اعمال مستند کړي تر څو دا هیواد د تروریزم سره رښتینې مبارزې ته مجبور شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د له ازادي راډیو سره پر ټویټر هم ملګری سیز موږ پاته د پی ازادي راډیو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي داعش کونړ او یو شمېر نور ولایتونو ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ځي، نه د جګړې ایزو فعالیتونو لپاره. د دغه ماموریت وایند چارلز کلیفلند ازادي راډیو ته وویل چې د داعش پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان ځواکونه وایي په ننګرهار کې داعش ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې له ماتې وروسته اوس داعشیان د ژوندي پاتې کېدو په لټه کې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند چارلز کلیفلند وایي په شمالي ولایتونو کې د داعش حضور نشي تاییدولی، خو زیاتوي چې له ننګرهاره کونړ ته داعشیان د دې لپاره تللي چې ژوندي پاتې شي. کلیفلند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو مبارزې ښه نتیجه ورکړې او همدغو عملیاتو د داعش مورال اغیزمن کړی دی.
څه چې موږ ګورو هغه دا دی چې د داعش ډېر کسان وژل سوي دي، د قومندې او لوجستیک ډېر مرکزونه ویجاړ سوي دي. په مجموع کې ویلی سو چې د داعش مورال اوس ډېر لوړ نه دی. موږ په کونړ کې یو شمېر داعشیان لیدلې دي. دوی د دې لپاره د خود ځایونو ته تګ یا د تګ هڅه کوي چې ژوندي پاتې سي. موږ فکر نه کوو چې دوی دې له دې زیاته وړتیا ولري.
له دې وړاندې د غور او جوزجان چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایتونو کې د داعش حضور تایید کړی و، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي دوی په یادو ولایتونو کې د داعش حضور نشي تاییدولی. په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې عملیات وروسته له هغې جدي شول چې ولسمشر ختیځو ولایتونو ته سفر وکړ او امنیتي ځواکونو ته یې د داعش د له منځه وړلو لپاره جدي سپارښتنې وکړې. په ننګرهار کې د داعش د پټنځایونو او محکمو له ورانولو وروسته د سې شنبې په شپه د ننګرهار چارواکو دا خبر هم خپور کړ چې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. د غوث ملاتړ ماموریت وایي تر اوسه د حافظ سعید د وژلو شواهد دوی ته نه دي رسېدلي او دفاع وزارت هم ویلي چې څېړنې روانې دي څو معلومه کړي چې د حافظ سعید د مرګ خبر حقیقت لري او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د یو پلاوی په مشرۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصاد پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته تللی دی. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې دا غونډه د دوو ورځو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په خاطر جوړیږي. د اقتصاد چارو یو شمیر کارپوهان د سیمې د هیوادونو ترمنځ دا ډول ناستې ګټورې ګڼي. وایي د سیمې هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه د افغانستان په ګټه ده. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د سوداګریزو او ګمرکي اړیکو پراختیا او د ترانزیت او انرژي په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کول د افغانستان او ایران ترمنځ د پنځمې سوداګریزي او اقتصادي غونډې ایجنډا تشکیلوي. د مالیه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزیر به په دغه غونډه کې تر ډیره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په تخنیکی لارو چارو وغږیږي.
د افغانستان مالیه وزیر د حکومت په استازیتوب پرون ایران ته سفر وکړ او د سفر موخه ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ پنځمه اقتصادي او تجارتي ناسته جوړه شوه. د ناسته هدف دا ده تر څو څنګه کولای شو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې کوټل ګامونه پورته سي.
افغانستان د اړتیا وړ ډیر مواد له ایران واردوي او په وروستیو کې د چابهار بندر څخه د استفادې تړون تر لاسلیک وروسته انتظار کیږي چې له ایران او هندوستان به دا کچه لا پراخه شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خرابوالي سره افغان حکومت په هڅه کې دی چې د خپل اړتیا وړ مواد واردولو او خپل تولیداتو ته د بازار بدیل لارې پیدا کړي. د چارو کارپو سیف الدین سیهون که څه هم په اقتصادي اړیکو د سیاست سوری ګټور نه ګڼي، خو وایي چې د ایران او نورو سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پیاوړي اقتصادي اړیکې د دغه هیواد په ګټه دي.
زما په باور د پاکستان سره د ضد له امله د متبادلو لارو پیدا کول د افغانستان په ګټه نه ده، خو موږ باید د پاکستان ګټې او د هغه هیواد استراتیژیک لیدلوری د فشار په توګه هم په پام کې ونیسو چې پاکستان کله کله د افغانستان له دغې مجبوریته ګټه اخلي. نو که نورې لارې لټول کېږي، د ځینو مواردو په پام کې نیولو سره د افغانستان د اقتصاد په ګټه تمامېږي.
ښاغلی سیهون وایي چې له سیمې او نړۍ سره د افغانستان پراخې اقتصادي اړیکې نه یوازې د افغانستان په ګټه دي، بلکې دا کار د سیمې اقتصاد هم پیاوړی کوي. نوموړی وایي چې افغانستان باید د راکړې ورکړې لپاره له خپل جغرافیایي موقعیت څخه پوره ګټه پورته کړي تر څو له دې لارې خپل اقتصاد پر پښو ودروي.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت د یوناما د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي د مفسدینو محاکمه او هغه پیسو په بیرته راګرځولو کې به له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې یو شمیر چارواکو د اختلاس په توګه له هیواده ایستلی دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د فساد پر وړاندې عدلیه او قضایي مرکز به په دې اړه څېړنه وکړي چې مفسدین څوک دي او په کومو هیوادونو کې پیسې ذخیره کړي دي. نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
افغان چارواکي ټینګار کوي افغانستان به له ټولو هغو نړیوالو بنسټونو سره بشپړه همکاري وکړي چې د یو شمېر افغان چارواکو لخوا بهر ته د انتقال شویو پیسو په بیرته راګرځولو کې مرسته کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د مفسدینو او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه کوي.
فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په دغه برخه کې کار کوي. دوی یو مسؤلیت دا دی چې وګوري چې د افغانستان پیسې چیرې او چا وړي دي او په کوم ځای کې یې ځای پر ځای کړي دي. مور د سیګار په شمول د ټولو هغو نړیوالو ادارو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره مرسته کوي، د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي او په دغه برخه کې تیار دی چې له دوی سره
له دې یوه ورځ وړاندې د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر سرپرست له فساد سره د افغان حکومت په مبارزه انتخاب کړی وو او ویلي وو تر اوسه هیڅ یو وزیر یا کوم بل افغان چارواکی چې بهر ته په غیر قانوني توګه پیسې وستلې دي نه دی محکمه سوي. مایکل هارد د سه شنبه په ورځ وویل نړیواله ټولنه چمتو ده چې د هغو مفسدونو او اختلاس شویو پیسو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي چې له افغانستانه تښتیدلي او یا انتقال شوي وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي هغه راپور چې یاد کمیسون ته رسېدلی د ملي وحدت حکومت یو شمیر وزیران، پخواني جهادي قمندانان له افغانستانه د پیسو د انتقال او په بهرنیو بانکونو کې د پیسو په ذخیره کولو کې لاس لري. د دې کمیسون غړی محمد نواب منګل وایي
چې دغه دیارلس کاله دغه چېری مونږ په دې حکومت کې په دې دولت کې لرو چې دوه روپۍ هم نه درلودې، اوس یې هر څه صحیح شوي دي. ښه خبره دا ده چې د هغه پیسې چې غیر مشروع پیدا کړي دي هغه کسان باید د میز محکمې ته راکشي.
په دې وروستیو کې له فساد سره د ټینګې مبارزې د ارادې په نشتون په افغان حکومت باندې انتقادونه زیات شوي دي. که څه هم حکومت هڅه کوي چې له فساد سره د مبارزې د ځینو بنسټونو په رامنځته کېدو سره د دغې ناوړه پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي، خو اوس هم فساد د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه بلل کېږي. د اقتصادي چارو افغان کارپو حسیب الله محید وای افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې له همکارۍ نه په استفادې هڅه وکړي تر څو هغه ټولې پیسې بیرته هېواد ته انتقال کړي چې د مفسدینو لخوا له هېواده بهر وړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزې روانې دي. پرون د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ په شمالي کارولینا کې کمپاین وکړ. نور جزئیات د فرشتي جلالزی څخه اورو.
ډونالد ټرمپ پرون په شمالي کارولینا کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې که د رقیبه کاندیدا هیلری کلنټن واک ته ورسیږي نو په امریکا کې به په ستره محکمه کې د نویو قاضیانو د ټاکنې موقع په لاس ورشي او په امریکا کې د خلکو د حق بچي وسلې درلودلی شي لغوه کړي. ترامپ وویل هیلری غواړي چې د وسلو درلودلو د حق پر قانون لغوه کړي. په هر حال کې که هغه په ستره محکمه کې خپل قاضیان په دندو وګماري نو تاسې به بیا هیڅ کار هم نسی کولای. شاید د دې قانون پلویان وکولای سي چې یو څه کار وکړي، خو زه نه پوهیږم. هغه څه چې زه یې درته ویلی سم دا دی چې دا به یوه بله وحشتناکه ورځ وي. ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې پخوا هم د هیلری کلنټن په اړه په خبرو زیات تمرکز درلود. مثلا ټرمپ ویلي و چې کمیرمن کلنټن د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي، د باراک اوباما د جمهوری ریاست څلور کلنه دوره به یو وار بیا تکرار شي او یا به د ده په وینا تر هغه هم له ناوړه حالت سره مخامخ شي. د امریکا د استازو مجلس مشر جمهوری غوښتونکي پاول راین د ډونالد ټرمپ د دې څرګندونو په اړه ویلي چې د ډیرو مهمو مسلو په اړه باید ټوکونه شي. دی وایي ما د قانون د دوهم متمم په اړه دا خبرې واورېدې، خو دا یوه ټوکه ده چې ترخه تمامه شوې ده. زه غواړم چې دا ترخوالی به ډیر ژر لرې شي. څوک باید هیڅکله داسې مسایلو په اړه ټوکې ونه کړي. سره له دې چې ډونالد ټرمپ د وسلې درلودو د حق په اړه په قانون د خپل نظر نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د هغه دا خبرې د هیلری کلنټن انتخاباتي کمپاین غندلې دي. د کلنټن د کمپاین مسؤلینو ویلي چې دا څرګندونې تشدد او خشونت ته د هڅولو معنا ورکوي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل کنزیمایی زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
زه زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د هلمند په چاهنجیر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده. زموږ له خبریال څخه مو تازه معلومات واورېدل او همداراز مو واورېدل چې د هلمند ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس ویلي چې په دې وروستیو کې له نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو څخه د ولایت مرکز لشکرګاه ته په لوی شمېر کې چې 3000 شوي خلک کډه شوي دي. په افغانستان کې همداراز مو واورېدل چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي داعش کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو ته د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځي، نه د جګړه ییزو فعالیتونو لپاره. د ازادي راډیو پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. د دری خبري مجله زما له همکار جعفر احمدي څخه اوري. سلام احمدي صاحب.
تشکر. سلام ملالای جان. سلام شنونده عزیز، به این مجله